افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دی خبرونه ډیره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. په واشنگتن ډي سي کې سپینه ماڼۍ ته نږدې د تېرې اونۍ د خونړي برید مشکوک رحمان الله لکنوال خپل جرمونه مانه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 29 کلن لکنوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د لکنوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په 16 ترسره کړل د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شوي وو چې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې سا ورکړه او بل سرتیري تر اوسه په روغتون کې دی. پر لکنوال په لومړۍ درجه د قتل د یو مورد په ګډون ځینې تورونه لګول شوي دي. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې ویلي چې غواړي لکنوال ته چې په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امریکا کې د میشتېدنې د پروګرام په ترڅ کې هر هېواد ته لېږدول شوی د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د سی آی ایم ملاتړ هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا په خوست کې په عام محضر کې د یو کس پر اعدام انتقاد وکړ. بینت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی، نن د افغانستان په خوست کې په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې یو سړی اعدام شو چې ویل کیږي د درویشت کلن هلک لخوا ترسره شوی او د کوچنیانو په ګډون په زرګونو کسانو لیدلی دی. دا ډول اعدامونه د بشري حقونو او انساني کرامت څخه جدي سرغړونه او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې د خوست په سټډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبرې شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د دې ولایت په علیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي په قتل رسولي وو. ریچارډ بینت پرون د دغه اعدام په اړه په یو بل بیان کې دا ډول اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبللاو د درول کېدو غوښتنه وکړه. جرمنی پرون سه‌شنبه 192 نور افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدول. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې دغه افغانان په چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د جرمنی ایرفورت هوایی ډګر ته لېږدول کېدو وروسته د جرمنی په شمال کې د فریدلند ترانزیت کمپ ته انتقال شول. د دې ویاند په خبره دغه افغانان به وروسته د جرمنی نورو برخو ته ولېږدول شي. په وروسته میاشتو کې جرمنی یو شمېر افغانان چې په هغه هیواد کې منل شوي له اسلام آباد څخه په دا ډول الوتنو کې جرمنی ته لېږدولې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 12 افغانانو چې له جرمنی د پناه غوښتنه کړې او پر دوسیو یې غور کېده هغه وړاندیز منلی چې د خپل پناه غوښتن لیک د بیرته اخیستو په صورت کې نغدې پیسې ورکول کېږي. د دې وزارت په وینا له یو شمېر نورو افغانانو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. په دې اړه چې جرمني یو کس ته چې له خپلې پناه غوښتنې لاس اخلي څومره پیسې ورکوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو جرمني ته د تلو په تمه یو شمېر افغانانو پر دغه وړاندیز انتقاد کړی دی. روسیا وایي له متحدو ایالاتونو سره په اوکراین کې د سولې د وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړي، خو یوې موافقې ته تر اوسه نه دي نږدې شوي. د ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون سه‌شنبه په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه له همکارانو سره د هغه وړاندیز په اړه نږدې 15 ساعته خبرې وکړې چې هدف یې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول دي. له غونډې وروسته په بهرنیو چارو کې د پوتین سلاکار یوری اوشاکوف په کرملین کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې سوله نه ده نږدې شوې خو لرې هم نه ده. اوشاکوف په ځانګړې توګه ارضي مسایل د اختلاف وړ مسایلو بلل او زیاته کړه چې دوی ډیر د امریکا د وړاندیز پر جزئیاتو خبرې ونه کړې بلکې پر ماهیت یې وغږېدل. خاغلی ویټکوف د ترسره شوو خبرو په اړه سمدستي څرګندونې ونه کړې او له کرملین څخه په موسکو کې د امریکا سفارت ته ولاړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلا و احترامات می قبول کی قدر منو خوږه زده کون کو تاسو ټول ته شراغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زده کون کی بر تر او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جمع په پتن می درنه خوږه زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستې نه لمن دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زده کون کی د لوست تر پای پر سره ملکه وکړي او یو څه زده کړي خوږه ګل لیست کون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لتاسو ټول درنه زده کون کو نه لرم چې مخکې تاسو د داش د پیل کې دوه تاسو ټول درنه زده کون کی باید خپل اوم ټولګي جغرافي مضمون کتاب لزانه سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لتاسو سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل زانو سره نوٹ کړئ خوږه ګل لیست کون کو راز تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي کتاب صفه لدرې مې څخه پیل به تر لسمې صفې پورې خوږه او قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دویم د جغرافي ګټې دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوږه او قدرمنو زده کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولرو موږ تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ تاسو باید د جغرافي علم زده کړو د جغرافي د علم په واسطه موږ تاسو ستاسو زده کړو راځو ترنه خوږه زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولرو ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متکاملې اغېزې تر څېړنې لاندې نیسي یا هم په بل عبارت درنو ځکون کوم راته سو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه رافي معنا علم یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متکاملې اغېزې تر څېړنې لاندې نیسي دا سی ویلې سو درنو خو ځکون کو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې مرابطه ستا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي هم چې نن درنو خو ځو ځکون کو کچې موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سی رو ډیر ځل شمیر داسې کسان ستا چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پرې کوي هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سی رو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنې کوي خو جو ګلالیز د کونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې د ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی لپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دی پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکین هم ولاړ دي یعنی د دې د ژوند کولو طریقه چې د دې د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې د ژوند ورځنیز اړتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشه د دې د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنی لاله څخه دی پرکوي یي هم د کابانو په ښکار کولو سره تر سره کی یي هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوي سره تر سره کوي نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې تر اگرڅو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي درنو خو ځو زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استوګن پلټنه کوو د هغو په حقله معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د زمکي د کوریل المریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراته سپش پر معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات مراته ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافي علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د زمکي د کوریا د مریض نظامونو او د سنورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکړي. نو کلنډ او خلاصن ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپريال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنی لاندې نیسي. خوشحال ګلالیز د کون کوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زمکي د کوري شکل په حق له بحث لو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کون کو زمکه د مریض نظام له سیارو له جمهور څخه د کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو په یوه مریض نظام سیاري نه دانی دي چې د دوغو نو د نورو سیارو له جمهور څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس پوهانو سرته رسولي دي، د زمکي قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ تاسو نه سو ویلی چې زمکه یو بشپړه کوروي شکل دی، بلکې موږ دا سو ویلی شو چې زمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دي، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ تاسو دا سوال سو چې زمکه یو بشپړه کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمه کوروي شکل په څیر سره موږ تاسو تعریف کولای شو، ځکه چې د زمکه استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږدوالی لري. خوشو درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په اړه کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کوو. په دې لوست کې موږ تاسو د زمکه تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوک ده، د هغې په اړه کې معلومات ترلاسه کوو. د زمکه تر ټولو لوړه څوک چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریس څوکې په نامه سره دی، چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوک د سمندر له سطحې څخه 8,800 متر لوړوال لري. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو د زمکي تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړ څوکې چې د هغه خپل د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته چټه څوکې چې د زمکه د سطحې څخه ډیره زیاته چټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. کچیر تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه وو، سړي تاسو کولی شئ د دغه زمکه د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کولی شئ د زمکه تر ټولو لوړ څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې بل. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی، خوشحال درنو زده کوونکو په لاند او اسانه ډول سره تعریف وکړو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لوی پرز دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابر برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو، سېږي موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوژوز د کونکو د سرطان کښه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کښه کوم ډول کښه ده. خوژو کډر مونږ د کونکو د سرطان کښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په قرار قرار شکل سره یهم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو په لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره وارد شولې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو لدې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک آف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو د جدي کشف په حق له معلومات ول، د جدي کشف عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چش کیږي دغه وړانګې واردېږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه د ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی. او د جنوبي نیمه کره دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کره کې چې شمه کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګي بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي خپل حالت تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لمړي څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چش کیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګي ورته وي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمه په حق لولو. درنو خوږ زده کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جری او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردې شي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړې او بدري سیمې دي. لومړی متعدد سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږ ګلالي زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعدد سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډیره یخه وي او نه هم هوا ډیره زیاته توده اوسي. نو دغه سیمې ته متعدد سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتی دي، چې هوا یې ډیره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمه کره کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډیره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډیره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوسیوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم په پښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي؟ دریم، د جدي کښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات می قبول کی کدر منو غللی زکون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول ته شرغلاس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول کدر منو خوښه زکون کی بر تر او غوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چیز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوستي نو هله د چې تاسو ټول کدر من زکون کی لخل زنو سره خپل کتاب کتابچو کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره قدرمنو ګلالي زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه و پیژنې کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږمې سپېری هم چنان قدرمنو ګلالي زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوع کاني چې نن ورځ به مرستاسو په لوست ګولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه و پیژنې دوم د اروپا د طبیعي جغرافیه په حق له سپوهیږي دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست ګولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زکون کو د پرته وجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو قدرمنو زکون کو د لوست پیل په شی بو کې لومړی مرستاسو د اروپا لوی وچه و پیژنې د دې په حقله معلومات ترلاسه کړو لکه څرنګه چې درنو زکونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حقله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي یو برازیم په حقله معلومات ولو کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حقله معلومات ترلاسه کړو درنو قدرمنو زکونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی جنوب خواته یې د مدیترانی سمندرګی دی ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی د اورال سیند دی د کاسپین سمندرګی دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګی په وسیله له اروپا څخه بیل شوی او لویدیز دی د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولی شو دغه سمندرګی د پنښې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په حق له وپیژو هم چې نن درنو قدر منو زکونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخي وچې سره نشته د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمیر جغرافي په هانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچه ګڼي او هم چنان د یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده د اروپا په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو په دې لوی وچه کې پراخوالی چې دی په خپل لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 202 میلیونه څخه زیات وو کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر څېړنه وسول هم چنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیرنه وسول نو په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر شو او 202 میلیونه تنو ته رسیدي او کچیر ستاسو په یاد بدرونو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل څه یو ته رسیدلی وو د دې تر څنګ درنو زکونی څلور اشاره یو میلیارډ وګړو ته رسیدل نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه زمکو کې د دې د وګړو شمیر شې دي ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې سو ټاپو وزمې شته او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو هم چې نن درنو غوللی زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو کچيري د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو جو نو په د ماتو ساحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له عملی په وچه کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووزمې را مېسته کړي دي چې موږ دلته په ځینو لوی ټاپووزمو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د هغو جملو څخه درنو زکونکو لومړنی چې دی د اسکاندو یا ټاپو وزمه ده دغه ټاپو وزمه په خپل په دې ټاپو وزمه کې د ناروی او سویجن هیوادونه پراته دي دوهمه چې د درنو زکونکو د بالکان ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی برس صبرستان دی
کرواسی دی او منتکروی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویل شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپو وزمه چې د هغه د افنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپل د اروپا د لوی وچې په افنین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمه په معلومداره توګه سره وپیژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمه چې دی په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو غوړلې زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت او څلور هایو وپیژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافي په حق له معلومات لسترو. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو غوړلې زده کوونکو، د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي یي بیلابیلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لار لري. یعنې د نړۍ له نورو ټولو وقارو څخه زیاته لار چې لري، هغه په خپله د اروپا لوی وچې که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لوی وچې کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخو وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخوانی او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو، پراخ چمنونه او ډیر جهیلونه لیدل کیږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کیږي. جهیلونه موږ تاسو وپیژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته موږ تاسو چشمې جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډیر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنی شینګیا زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډیر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانی اروپا ویل کیږي. همچنان د درې ادې تر څنګ درنو غوړلې زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر مرکز د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګنزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کیږي چې په دغه لړۍ کې دغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیری سوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دي، دا په خپل ډیر زیاتې تیری سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې ده په خپل د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخ شوی ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې فټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرنی غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویو وچې دغه غرونه د پرنی غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سره دي. او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی سئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژني او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړي. درنه او قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ او تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچ مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ موقعیت څلور خای مو وپیژندل، همچنان د اروپا په لوی وچ کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ پراخوالی په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیر نه وسول نو 22 میلیونه تنو ته د دې شمیر رسیدي. او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د